The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Voice of America Diva da The Jume Bras Kald Wazara Atlasam Da October Da Miashti Dvola Samaneta Da Pakistan Ki Da Waqt Ama Sham Wabaji Di Afghanistan Ki Ishpajnimi Au Dalta Washington DC Ki Da Sahal Las Paji Sibi Di ستاسو قربانی یوزا کلثوم کاکر
او زه محمد اکرام
یواره بیا د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو خو ول غوښی سټکو تا
پاکستان کې د پښتون تحفظ مومنت فعال او د غیر دولتي ادارې ابیر ګرلز مشرا ګلالې اسماعیل د اسلام آباد په نړیوال ایرپورټ باندې د نیول کېدو اته ګنټي وروسته بیرته خوشې کړې شوې
دا د سوابي پی ټی ایم د چینا په چې کوم اف آی آر شو دا د هغه سلسله کې هغه کې زمانه مو نو هغه کې زمانه په ایکټ کنټرول لیست باندې ټول په لونی چا تا ټول د زمانه نو په شخصي ضمانت باندې هیڅ زره ها کړلم
امریکا وای آی ایم ایف لخوا پاکستان ته ورکوونکې قرض ته بدنځدې څخه کتنه کوي او دا چې د چین د هڅه زیات قرضونه د دغه واده اقتصادي چیلنجونو یو غټ هلته
او د پنګو نړیوالې ادارې مشر کریسټین لاګارد په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویلي دي چې پاکستان ته به د چین په شمول ټولو قرضو کې شفافیت او دا هر څه په ډاګه کول وي
واشنگتن پوسټ رسپانډ وای د ترکی چارواکو امریکې ته هغه معلومات ورکړي چې څنګه سعودي خبريال جمال خاشقجی په ترکی کې د سعودي په قونسلګری کې د وهلو ټکولو وروسته وژل شوی
او واز تفصيلات
پاکستان کې د پښتون تحفظ مومنت فعال او د غیر دولتي ادارې اویر ګرلز مشر ګلالې اسماعیل د اسلام آباد په نړیوال ایرپورټ باندې د نیول کېدو اته ګنټي وروسته بیرته خوشې کړل شوی ګلالې اسماعیل د لندن نه پاکستان ته بیرته ستنېدو په وخت د اسلام آباد په ایرپورټ باندې نن نیول شوې وه د پاکستان استخباراتي ادارې اف آی اے د بند خوشی کې درسو ګلالې اسماعیل وایس اف امریکا ډیوتا ویلي چې چارواکو یو لنډمهاله ضمانت باندې هغه پریښود ده د ګلالې اسماعیل نه پاسپورت اخیسته شوی دی او د هغې نوم هم په اگزیټ کنټرول لیست کې اچولې شوی
د لاهور د ترګری د مخنیوي ځانګړي محکمې د پنجاب په کاسور سیمه کې د وکلنې ماشومی زینب د جنسي تیری وروسته د هغه په وژنه کې ککړ مجرم عمران ته د مرګ سزا ورولې او ټاکل شوی دا اوس په دغه مجرم ته په 18 اکتوبر ته زندۍ ورکول کیږي په ماشومه زینب د جنسي تیری او د هغه د وژنې په ضد ګرد هواد کې سخت احتجاجونه سوي وو
امریکا وایي دوی د نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف لخوا پاکستان ته ورکوونکي قرض ته د نږدې نه کتنه کوي او دا چې د چین د حد نه زیات قرضونه د دغه هیواد د اقتصادي چیلنجونو یو غټه وجه ده امریکې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیدر نوبرټ ویلي امریکا خبر ده چې پاکستان په رسمي توګه آی ایم ایف ته د مرستې لپاره درخواست کړی دی د نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف مشر کریسټین لاګارد پرون د زیارت پورس په ټویټر باندې ویلي چې د پاکستان د خزانې وزیر اسد عمر او د هغه د پلاوی اسرائیلي دل کتل کړی دی او پاکستان ترینه د قرضو لپاره درخواست کړی دی
په پاکستان کې د بانکونو د نن د ډالر نرخ د 2 روپۍ او 1 پیسه غورځېدلې چې د دې سره به اوس یو ډالر په 1.1 روپۍ او 50 پیسو اخیستل کیږي روانونه پاکستان په تاریخ کې په لومړی ځل د پاکستان د خراب اقتصادي وضعیت لامل د ډالر نرخ د 1 ډالر نرخ 1.1 روپۍ ته رسیدلې وو
د ترکی یو عدالت د امریکای پادری انډری برنسن د کور نظر بندې نه خوشی کولو حکم کړی دی او نوموړی ته د 3 کال قید سزا اورولې ده خو ویلي چې هغه به په قید کې نور وخت نه تیروي ځکه چې د وړاندې نه دغه موده هغه په نظر بندې کې تیره کړي د عدالت د فیصلې وروسته نوموړی د ترکی نه بیرته امریکې ته ستنېدای شي امریکای پادری په نیولو باندې د ترکی او امریکې سفارتي تعلقات خراب شوي
واشنگتن پوسټ په پنځمه زیارت په ورځ نه وخت راپور خبر کړی چې امریکایي چارواکو ته د ترک حکومت ویلي انکارا سره د ویډیو او غږیز ریکارډ شته چې په ډاګه کوي سعودي خبريال جمال خاشقجی په استنبول کې په سعودي سفارتخانه کې وژل شوی
د امریکای د سمندري طوفانونو د سارنې اداره وای د مایکل پنوم سمندري طوفان د ورجینیا ساحل او د هغې وروسته اټلانټیک سمندر اړخ ته روان دي د موسمیات محکمې د ماهرینو تر مخه مایکل سمندري طوفان اوس هم نقصان رسوونکي هواګانې او طوفاني بارانونه لري تر اوسه په مایکل سمندري طوفان کې د شپږو کسانو د مړینې ریپورټونه راغلي
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل
پریس کانفرنس
د
در ډیوه ریډیو پریس کانفرنس کې وزیران، سیاسي مشران او سیډون کی په تودو موضوعګانو خبرې کوي.
تاسو ترې هم پوښتنې کولی شئ.
وخت د هر جمعه په ورځ
د پاکستان په وخت د ماخام 15 منټه د پاسه و بجې.
کوربا بهروز خان.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، احترامونه او سلامونه. د ډیوه ریډیو په هله ویو خبرونه کې په نننې ورځ تاسو ته موږ د پریس کانفرنس په نوم باندې مختلف موضوعات د خبرونه راوړو. تاسو ته پکې هرکلی او ستړي مشوم. نن زمونږ موضوع د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعالینو یا د هغې د غړو د نیولو په اړه ده، چې پکې یوه پښتنه پیغله ګلالی اسماعیل هم وه. د ګلالی اسماعیل چې کوم هغه د یو عارضي ضمانت دی، شخصي ضمانت باندې هغه پریښوده شوې ده، آزاده کړه شوې ده د بند نه، چې د افایې په بند کې وه. اته ګڼټې د اسلام آباد په ایرپورټ دغه ونیول شوه چې کله د لندن نه واپس پاکستان ته ورسېده. خو نور د یو درزن خواوشا چې کوم فعالین دي یا د هغې غړي دي د پی ټی ایم، هغه نیولې شوي دي. او په دوی کې یو 50 کلن فیض محمد کاکا هم دی. خو د دې په اړه به خبرې ترې کوو. دا چې که د اظهار رای د رای د اظهار حق واخیستل شي د اولس نه، نو ریاست به د دغې ریاست خلکو ته او نړۍ ته څه ځواب وایي؟ د دوی جرم څه دی؟ جرم یې دا دی چې په صوابۍ کې د بابړې ورځ مانځلې ده په 12 اگست، او په دوی چې کوم دفه ده یا کوم تور دی، وایي دوی غیر قانوني غونډه کړې ده. دوی ته پوست نه دی کړی، دوی اجازت نه دی اخیستی. نو دغه اجازت نه اخیستل د هغې سزا څومره ده؟ سزا ولې دا خو جمهوري حکومت ته دی وایي دعوه لري چې موږ د خلکو په ووټ راغلی یو، د خلکو په رایه راغلی یو. ولې دی بیا د خلکو د رایه نه سرغړونه کوي؟ ولې یریږي؟ د څه نه بیریږي؟ او تاسو به څوک چې په دې سوشل میډیا باندې وی دا سوشل میډیا کاروي، هغې ته به اندازه شوي چې په ډېر لږ وخت کې د ګلالی اسماعیل د نیولو سره په دې سوشل میډیا، په ټویټر، په فیسبوک، په د نور میډیمز باندې یو تحریک شروع شو. داسې ښکاري چې همدغه د سوشل میډیا چې کوم کمپین پیل کو، هغې چارواکي دې ته مجبور کړل چې هغه ګلالی اسماعیل په شخصي ضمانت پرېږدي. او ګلالی اسماعیل سره وختي زما خبرې کېدې، نو راته یې وویل چې زما نه پاسپورټ اخیستی دی، جمع کړی دی په ایرپورټ باندې، او زما نوم یې په ای سی ایل باندې یا اگزیکټ کنټرول لسټ چې ورته وایي چې د ملک نه بهر نشي تللی، په هغه فرست کې د دې نوم هم اچولی دی. د دې نه مخکې د پی ټی ایم یو بل فعال حیات پرغال، هغه هم ونیول شو، د 3 میاشتې دغه شانتې بندي وساتل شو. لاول خو په داسې طریقه باندې وتښتول شو چې پته یې نه وه. څو ورځې پس بیا د اف آی اے ښکاره کړو چې او اف آی اے سره دی، اف آی اے نیولی دی. بیا د هغه په اړه باندې پلټنې وشوې، په هغه باندې هیڅ قسمه ستورونه دوی ثابت نه کړل. خو نن هغه هم په اگزیکټ کنټرول لسټ کې دی، دغه نوم، دغه پاسپورټ د حکومت سره دی. په دوبۍ کې هغه د فارمیسي یو هلته یې نوکري کوله، هغه ته هم خراب شوه نه پویګم ویزا به هم ایکسپایر شوی نوی دومره مودا د بهر او په خصوصي توګه په دغه عرب ملکونو کې چټي او بیا بیا داسې تورونه په ولګېدل دغه خو لا بل خبره ده خو د دې په مقابل کې کو ګورو نو یو مثال به ده روانور والو چې د پاکستان شپږو غټو ایجنسیانو د چې استخباراتي ایجنسیانو دي پای کې سره د ایف آی ای هم شامل ده آی ایس آی هم ده ایم آی هم ده سی آی ډی هم ده نورم پولیس هم پکې نورم شته دا هغوی رپورٹ ورکړو تحقیقات یې وکړل چې راوانور په څلور سوه او څلور څلوېښت غیر قانوني د عدالت نه پرته په داسې وژنو کې ککړ دی ولې د هغه په شا کوم قوت دی څوک دی د دا مړي د بل چا په وینا کړي دي که څنګه او دا خبره اوس ورځ ته ورځ مخې ته راوځي چې او داسې ښکاري چې راوانوار کومه خپله ایجنډا نه لرله بلکې پیسې به پې هم ځان له ډېرې ګټلې او ډېرې پیسې د پښتنو نه اخیستې هم دي ځکه چې په چا به یې لاس واچو نو بیا به هر چا ته دا اندازه وه چې راوانوار سره بیا بله لاره نشته به د هغه چې کومې غوښتنې دي یا به منل کېږي ګنې دغه ځوان چې څوک هم دی دی به وژل کېږي او دغه شانتې په ماورای عدالت وژنو کې ایکسټرا جوډیشل کیلنګس چې ورته وایي په دې کې به وژل کېږي نو د هغه دپاره خو دومره لوی پروټوکول ایف آی اے هغه واپس کړ په اسلام آباد ایرپورټ هغه بهر تښتېده ایف آی اے واپس کړ غیب شو چېرته لاړو چا سره و سپریم کورټ ورته نوټس یې ورکړې حاضر شه حاضر شه حاضر شه او بیا یو ورځ ښه په روب کې سپریم کورټ ته حاضر شو سپریم کورٹ چیف جسٹس ثاقب نثار ورته وایي چې آپ آئے ہیں تاسو راغلی یې او بیا د هلته نه یې هغه ته یو قسم اجازت ورکړو لاړو په جاز کې کراچۍ ته بیا په کراچۍ کې په خپل کور کې د هغه کور ورته سب جیل وګرځېده عدالت ته لاړو ښه تاسو به لیدلي داسې د نقیب الله پلار محمد خان مسعود هم په دغه عدالت کې و داسې ښکارېدل چې محمد خان مسعود مجرم دی او راوانوار ساز دی پاک دی دغه واقعې په پښتنو کې یو غم او غصه راولړزوله د پی ټی ایم نه علاوه سیاسي ګوندونو هم د عدالت پر رویه هم د پولیس پر رویه هم د حکومت پر رویه او که په شا باندې نور قوتونه وي هم د هغوی پر رویه باندې نیوکې وکړې اعتراضونه یې وکړل نن هم راوانوار وایي چې بهر دی او د دې سره سره د ملت عین په ماتولو ککړ تورن جنرال مشرف چې هغه د غدارۍ د فی لاندې پخه مقدمه ده خو زورور دی د زورورو خلکو د جملې نه دی عدالت هم نشي کولی چې هغه اوس راغواړي عدالت د هغه د ملک نه د ویستلو دپاره لاره هواره کړه خو د پښتنو په سیمه باندې چې کومه ترهګري وشوه او ترهګري روانه ده د ترهګرۍ په شا د چا لاس دي د هغې په ضد باندې پښتانه راپاسېدلی دي پښتون ځوان کل راپاسېدلی دی نو د هغو د دغه تحریک نه اوس د حکومت یره پیدا شوې ده تاسو ته مې وویل چې ګلالۍ اسماعیل د لندن نه څنګه چې اسلام آباد ته ورسېده نو ګلالۍ اسماعیل یې ونیوله ګلالۍ اسماعیل سره ما وختي خبره کوله ګلالۍ اسماعیل زموږ سره ملګرې شوې ده ما غوښتل چې د هغې په مخ کې دغه کوم شعر چې دی دا تاسو ته وایم ګلالۍ اسماعیل ستړی مشې په خیر راغلی
ډېره
مننه مننه نو ما اورېدونکو ته دا ویل چې کله ما ګلالۍ اسماعیل ته ټلیفون وکړو چې ګلالۍ اسماعیل څنګه شلې د نیولو نه وروسته سم احساس یې نو ماته ګلالی اسماعیل د اجمل خټک دغه شعر ویلو ویلی چې که ظالم مې ژبه غوسه کړه تیره شوه توره یې څومره چې تیره شوه لا خوږه شوه او اوس که نر وي نو غوږونه دې خپل پرې کړي چې زما نغمه سړه نه شوله سره شوه. ګلالی اسماعیل یو ځل بیا درته هرکلی وایم او دا راته ووایې چې د اسلام آباد ایرپورټ ته د رسېدو نه مخکې کوم تاسې په ذهن کې مو دا اندېښنه وه چې پاکستان ته د رسېدو سره به د پاکستان حکومت او یا دغه چارواکي تاسو قید کوي او بندیوانه کوي به مو؟
ډېره مننه بهروز لاله. بالکل داسې یو سوره زمخ کې په اخبار کې خبر راغلو چې د پاکستان ایجنسیانو یا چا هم لکه هغه بیوروکریټ سي ایډنټیفای کړی دي چې کوم پښتون تحفظ موومنټ لا سپورټ ورکړي او هغه سره یې دوه تنظیمونه هم بند کړي دي. نو تک یو زمون تنظیم دی چې د بند کړی دی ځکه چې ما د پی ټی ایم لپاره کې مې شرکت کړی او سپورټ کړی مې د پی ټی ایم نو هغې پوجا باندې او په هغې خبرې کې دا لیکلي وو چې دا کوم خلک دي چې کوم آیډینټیفای شوي دي د پی ټی ایم سپورټرز نوم چې کوم نو ایگزیټ ریکمینډ شوی دی چې د دې نوم د ایگزیټ کنټرول لیست باندې واچو ته کیږي. دا تقریبا څلور پنځه ورځې مخکې دا خبر راغلو. نو ما ته اندېښه وه چې زما نوم به هم د ایگزیټ کنټرول لیست باندې نو زه ځهني تور باندې داسې وایي چې تیار وم نو چې کله زه نن ایرپورټ باندې راکوزه شوم امیګریشن لائن نه تیرېدلم او هغه سما سټمپ ولګو خو چې زه څنګه لږ مخکې لاړم نو ما ته ایکسکیوز می تاسو واپس راشي چې دا یو ایکسکیوز می واپس یې نو زه پوه شوم چې دا په ای سی ایل باندې زما نوم راغلی دی چې ولګه ما ته معنی ته پوښتنه چې خطه دا زما ایڈریس د کور وچ خطه د سوابي وره ګلاله یې او دا نمبر د شناخت کارت مورته او ان وچ استا خو نوم په ایگزیټ کنټرول باندې باندې پاسپورت واغستو زی په حراست کې واغستم هغه ټایم باندې چې مونږ به خپل رپورټ مونږ ته مخام دا پته نه دی کې دې ځای نه چې ته ورې په ای سی ایل باندې خو مونږ به ستا رپورټ راغواړو د ایف آی ای هډ آفس نه نو مونږ ته پته ولګېږي چې ستا نوم ورې په ای سی ایل باندې دی. نو زه تقریبا درې ګنټې کې نو لوم دا هغې په دې رپورټ راتلو کې درې ګنټې ولګېدې خو چې کله رپورټ راغلی نو هغه ایف آی ای افسرانو خپل سر نه سره ناستو ځکه چې په هغې کې دا خبر نو دای نو لګېدې چې زما زی ول پی سی ایل باندې چولم او زکم ادارې پی سی ایل باندې چولم زکه چې ماته ایرپورټ باندې دا خبر کو دی چې کله مونږ ته ریپورت راشي نو په دې باندې به مونږ خبر شي چې ته کوم ادارې پی سی ایل باندې چولې نو مونږ به بیا تاغې ادارې ته حواله کوو او دا ادارې خو خره چې بیا مخې ته سره به سکي مونږ به تاغې ادارې ته حواله کوو چې چا قانون پی سی ایل باندې چول دی. هغه څخه هیڅ قسم له اډیګیشن زما هغه ځانخ کاری دل چې ما باندې ولې لګېدلې چې هغه نه بچ زه هډ افس ته بوتلم د ایف آی ای ایف آی ای هډ افس کې غیمانه د پوسکوټ لیست ته ورې په ای سی ایل باندې نو ما چې ما ته خو نشته بده چې ورې په ای سی ایل باندې تاسو په کې تاسو په ای سی ایل باندې ولې چولې موږ ولې په ای سی ایل باندې هم ایگزیټ کنټرول لیست باندې ولې چولې شو یم. نو هغه بیا مانه بیان واغست ته پوسونه او کوم چې څه کوم زما د رور خور باري کوم ته پوسونه او د ټول هیستوري را نه واغست چې څه کوم څه کوم دا غینه بس اول خو ما ته ویل چې بس تا دا بیان موږ واسه موږ به دا مخ کې لګو نو بده کې به او اوس به تاسو د دریو کسان د ضمانت په ورکې نو بیا تا موږ پریږدو وزري خو چې څنګه د کمرې نه لاړ واپس راغلې نو بالکل مخ بدل شو هغه ایکسپریشن بالکل چینج د ایف آی ای افسرانو او چې هغه څه پوره ډیټیل لیکل شو چې په سوابي کتاب باندې دا ایف آی آر دا نمبر دی دا چالان نمبر دی دا در په چرې شورن څه په سوابي کې د ورځ دا ایف آی آر ته باندې نو د دې پوجا باندې د سوابي پولیس ثانوم په ایسي لري چولې ده او اوس سوابي پولیس په لار باندې را روان دي تابو سلدن گرفتاری نو په سوابي کې د خو حوالات نشته ته به جیل ته د سوابي جیل ته به موږ اوس دلته نه شفټ کوو نو ما ته جو ز په حراست کې مانه موبایل هر سوا وستل او چې بس تا گرفتاری د لک سات بس یو ګنټه کې به سوابي پولیس را رسي کې بس تا گرفتاری به یې غیته. نو په دې پوینت باندې بیا موږ هم دې ټیم کې کلیئر شو ټول چې خدا گرفتما موږ ایگزیټ کنټرول لیست باندې ټول وجه دا چې زه سوابي کې کله د پښتون تحفظ موومنټ جیل سوانو پاغي کې ما د خیرالی تقریر ما کړو ځکه چې زه د صوبایم او د صوبای کې زما ډیر عزتوم کوي خلک ځکه چې زه یو په جندلې شوی هیومن رائټس اکټیویست هم د بشری حقوقو خبره کوم. نو ما پی جنې خلک زما عزت کوي، نو ځکه ما ته ویلي شوی چې زه د سوابي تاریخ باندې خبرو کوم او خیرالي د خپل میلمنو ته خیرالي وایم. زما د خیرالي تقریر کړو، نو د هغې خیرالي تقریر په سزا کې او ظاهري خبر چې کوم شاته ما سپورټ کړو د پی ټی ایم هغه هم خو صبر ته تیره وه. نو هغې پوجه باندې کوم چې کوم ایف آی آر شوی دی، په دې پوجه باندې زما نوم په ایگزټ کنټرول لسټ باندې دی. زمونږ خیال دا هم دی ځکه چې زه ما بهر دنیا کې خلک پیژني مختلف ادارو سره زما ناسته پاسته د بشري حقوقو لپاره پاکو متحده کې موازی شتم په نورو نړیواله سطح باندې موازی شتم. نو هغه یاره چې زه بهر زم او زه د پاکستان د نه حال نه بهر دنیا خبروم، دلته خو میډیا باندې پابندي لګي، دلته هر قسم له دلته د پاکستان میډیا ته خو اجازت نشته ته خبرو کولو. خو چې کله خلک بهر دي داسې خلک چې بشري حقوقو باندې موازی شتي امن د لپاره موازی شتي، نو دا خبر خو بیا بهر د پاکستان نه لیک کیږي. نو هغه یو مقصد دا ما د ښکار دي چې زما ایگزټ کنټرول لیست کې ټول مقصد دا دی چې دا اواز د پښتنو د امن لپاره کوم اواز دی دا بهر لاړ نشي، دا اواز بندول لپاره. نو دا غي نه پس خو چې کله مونږ ته خبر او شدا غي نه پس د وومن ډیموکراټک فرنٹ چې د خو زیو سیاسي محاذ دی هغه په سوشل میډیا باندې هم کمپیننګ وکړو، چې کوم زمونږ څومره نور ګروپونه دي د پاکستان هیومن رائټس ډیفندرز دی، داسې یو نور ډېر نیٹ ورک دي چې د انساني حقوقو علمبردار پکې ناست دي پاکستان کې.
امنیسټي
انټرنیشنل تنظیم امنیسټي بالکل امنیسټي انټرنیشنل چې کوم دی هغه خو خاص کړل ډېر شکر گزار یم. زما په خیال دا غي خط یو ډېر اهم اثر ولرو په دې ټول عمل کې چې د امنیسټي انټرنیشنل خط هم پکې راوته او د انټرنیشنل تنظیمونو طرف نه یو پریشر جوړ شو. دا غي پریشر نه پس دا ښکاردل چې ځي گرفتارولم، نو دا پریشر په ظاهري خبر ده دینه به هم زیات دي. دا پروټیسټ کالز هم الریډي دا چې څومره تنظیمونه دي دای پروټیسټ کالز ورکړو چې موږ به پروټیسټ کوو، سبا چې موږ به مختلف ځایونو کې پروټیسټ کوو. نو دا هغه پریشر نه انټرنیشنل او لوکل دواړه سیاسي محاذ باندې هم یو پریشر وو، د سیول سوسایټي طرف نه هم یو پریشر وو او انټرنیشنل تنظیمونو طرف نه هم پریشر وو. نو زموږ خلک هغه پریشر دې برداشت بیا نه کړی شو او دا غي نه پاتې ماته شخصي ضمانت باندې ځنن د پاره لکه ریلیز کړلم. خو زموږ ځو ضمانت هغه ته اپلای کوو، ضمانت ته بیل بیفور اریسټ ته اپلای کوو، سبا کې خیری بیل بیفور اریسټ ته اپلای کوو او ضمانو چې کوم دنو په ایگزټ کنټرول لیست کې او پاسپورت ما قبضه کې دی، یعنی زه سفر نشم کولای د پاکستان نه بهر اوسرتا. حالکه زما ډیر میټینګز د اکتوبر نومبر دسمبر داسې میاشتې چې په دې کې نړیواله کچه باندې ډیر پروګرامونه کیږي، نو زما زه به تقریبا بهر تیر بدلم. چونکه اوس زما نوم او پاسپورټ ما نه واغستل شو، نوم په پیسر کې د نوز بهر نشم ته پاکستان نه چسمر پورې زما نوم ته د ایگزټ کنټرول لیست باندې.
ها بل دا چې تاسو لندن ته تللی وای، نو لندن کې تاسو سجایزیم ګټلې دي، دا غي ذکر وکړو دا سو او د یو پښتني فعالې د یو پښتني پیغلې د بشري حقوقو د یو سیاسي سوچ لرونکي په هیڅ باندې ستاسو هلې ځلې دي، موږ درته په هغې باندې مبارکباد وایو. خو دغه باندې به هم خبر کوي چې د جایزه دا ذکر دي، نو مخکې هم تاسو ډېرې جایزې ګټلې دي، خو په دې اړه باندې هم زموږ اورېدونکو ته معلومات راکړي.
جی زه اوس لندن ته د خپل یو میټینګ لپاره تللی وم، د برتانی یو سیاسي پارټي د کوم سیاسي پارټي حکومت د کنزرویټیو پارټي ورته وای، نو هغه د هغه ډیر غټ کانفرنس روانو، نو هغه په خپل کانفرنس کې دا چې مختلف اکثر د شپې یو د شانتي وړو کې شانتي ټاک پکې کیدی، د خبرو کولو ریسپشن پکې کیدی چې کوم کې د دنیا نه د بشری حقوقو علمبرداري اکټیویستینو هغه راضي او هغه پکې خبره کوي د انساني کواله سره. نو غي سره وختم هغه کې برمنګم کې مې خبره اتره کوله، بیا مې خپل میټینګ ته که خود وینم مخکمه ته مختلف ځې کوم کار کوم، نو دنه چې ما د صرف بین الاقوامي سطح باندې اواز ملو شو دي او دا غي کار زما منل شو دي، دا غي عزت شو دي. پاکستان کې دنه هم د عمران خان حکومت هغه عمران خان حکومت هم مال اواز را کړو، پتی حکومت کې د صوبائی حکومت چې کوم دی هغه هم راته اواز را کړو، د انټیریر منیسټری یو اداره د نظریه پاکستان کونسل ورته غیره د ګولډ میډل را کړو، کړی دی چې تا د پاکستان نوم په دنیا کې روښانه کړي. ستا په وجه باندې د پاکستان دنیا کې عزت زیاتېږي چې ستا په شان خلک بهر ځي او د جایزې ګټي یا د حقونو خبره کوي. بشري حقونو دې سره د پاکستان عزت زیاتېږي نو ګولډ میډل مال د پاکستان د حکومت دنده ماته ملاو شو. بیا دا شانتې ان پولیټیکل سکایا اوارډ ورته وایي هغه ماته د طالبانایزیشن او د انتخاباتو خلاف اواز چې ټول باندې ملاو شو. دا غینه مخکې ماته شراک پیس پرایز چې کوم د فرانس صدر دی هغه ماته اوارډ د امن او د انتها پسندی کوششونو کرا کړو. داسې ماته د جمهوریت باندې کار کول حوالے سره هم یو اوارډ ملاو شو دی. دلته دوه اوارډ راته د جمهوریت حوالے سره کار کول ملاو شو دی. نو دا یو هغه په وجه باندې یو امپیکټ دی او بیا دا شند خلک چې دا هغه یو نړیواله کچه باندې رسایي اواز چته نو هغه نه بیا زموږ ریاست داسې ښکاری کې چې ډیر یریږي هغه ته ډیر یار محسوس کیږي چې دا خلک هانه کې د پاکستان دې ټیم کې ضرورت دا دی چې دای خلک فریق دي چې خبر وکي د خلک مسلو خپل خبر وکي چې خبر وکي او مسله حل کړی شي. ځکه چې پاکستان ملک د ملک څخه ته باندې دی سخت وخت نه تیریږي په دنیا یې چې کوم نه په بلیک لیست کې اچولو والا دا الزام په لګي چې دای دهشتګردان سپورټ کوي دهشتګردي سپورټ کوي دلته غیر جمهوریت طریقې سره الیکشن کیږي دلته الیکشن نه سلیکشن کیږي غیر جمهوریت طریقې دي. نو په درس کې خو په کار دا چې خلکو ته زیات سپیس ورکړل شي چې خبرو کې نو هغه دلته الټا سیستم روان دی خلکو باندې جبر روان دی. خلک څه ساده خبره کوي امن خبره کوي د جبر د خاتمه خبره کوي خود امن او د جبر خاتمه خبره چې کم دی په کار خدای دې ځای عزت کیږي. ځکه چې دلته موږ امن د خاتمه خبره کوو که د امن خبره کوو د جنگ د خاتمه خبره کوو په دې خبره به امن راځي د دې خبره خلک به خوشحالي او ترقی کوي. خو په دې ملک دا څنګه څه عناصر دي چې هغه د هر هغه کس نه یریږي چې هغه د ترقی خبره کوي هر هغه کس نه یریږي چې کوم आवाज اوچتای دې आवाज نه یریږي. لکه خو ما وخت نه خبره وکړه اوس دې زمونږ نن هم راځي دا ثابت کړل چې کم आवाज کم څه باندې आवाज اوچت شو کاغه لوکل زمونږ سوشل میډیا اکټیویستانو کاغه د امنیسټ انټرنیشنل په شانتي ادارې وی یا کاغه د انساني حقوقو د حقوقو نور نت ورک وی ال دنه چې کم فعال طریقې سره आवाज اوچت شنو نن خبر ریاست په دغه طریقې د کومګه د دې د بشري حقوقو اکټیویستانو باندې یا امن خبر کولو والا باندې لاس اچي نو دې بدنامي به کې زیاته کیږي چې څنګه نن د خپل بدنامي ډیرو شولا نن دې بدک شان د بدنامي به زیاته کیږي او خلک ورته سپک ګوري او زمونږ چې کوم आवाज ده د امن هغه بل لا مضبوطيږي. د زوبه دا غوړن چې زمونږ کوم ځوانان اکټیویستان دي خاص کر چې غي په سیاسي تنظیمونو کې په سیاسي تحریکونو کې حصہ اخلي هغه د داشان د خبرونه بالکل هم نه یریږي. په تحریکونو کې دا کسی کیږي په تحریکونو کې گرفتاریانه هم کیږي په تحریکونو کې وهل ټکول هم کیږي خلک جلسو باندې هم کیږي. دا موږ به هر څه ته تیار یو. موږ چې دې تحریکونو ته کله راوچو د بشري حقوقو آواز اوچتو نو موږ په دې خبره باندې ښه پوه یو چې د حقوقو او د ژوند ازادي د ژوند ازادي د حق چې کم دی اندا خیرات نه ملاویږي د پاره قیمت ادا کول پکاري او کومه قیمت ادا کول ته تیار یو. کومه قیمت جیل د تاسو په صورت کې وی کده تنظیمونه د بندولو په شکل کې وی کده هراسمنت په شکل کې وی مونږه هغه ته تیار یو. مونږه د دې ټیکټکس د ریاست دا ټیکټکس فیل شو دي ناکام شو دي. دا مونږه مضبوطه یې کومه باندې څومره جبر کیږي دې جبر سره به مونږه لا مضبوطه یې مونږه आवाज به لا کلکیږي او مونږ به لا اتفاق پیدا کیږي. مختنو کې چې اوس دې زلکم لیول باندې اتفاق ته دا موږ مخکې نو کتل چې څومره غټ لیول باندې پښتانه راي او ځاشي دي یو اواز وچتای او چې دای موږ باندې جبر کوي ان چې کوم شته اختلافات دي غبن به موږ ختميږي او موږ بل لا راي او ځکه موږ خپل اواز لا وچتو موږ اواز بل لا تيږي چې موږ بالکل موږ نه یریږو. نن چې څومره ځوانان راغلل د اف ای دفتر ته راغلل هغه هم دا ثابت شو چې څومره ځوانان راغلل د سپورټ لپاره او چې څومره ځوانانو د دې جبر نه باوجود اواز وچت کړ هغه ته پته چې اواز وچتول کې خطر ده بیا هم आवाज چته دا یو انډیکیټر دی چې اوس زموږ ځوانان دي او کوم شران دي هغه اوس نه یریږي. موږ به आवाज چته ځکه چې موږ تنگ شو یو موږ جنگونو نه تنگ دا نه چې موږ لا خوند را کوي موږ دا نه چې موږ جیل د تل خوند را کوي دا نه چې موږ په دې پروټیسټ کول خوند را کوي نه دا موږ خوند نه کوو دا د مخ خوند غستول نه کو دا د مجبوری نه کو مونږ د جنگ نه مر تنگ شو یو مونږ د جنگ اقتصاد چې مونږ کم معیشت تبا کړ دی مونږ خلک بے روزمر بے روزګاری مونږ ځوانانو قتل د اولی دی بینه سمر بے روزګاری زته ټول پیسہ په جنگ باندې لګیږي په ترقی باندې پیسہ نه لګیږي په روزګار پیدا کول باندې پیسہ نه لګیږي زموږ ځوانان بے روزګار دي زموږ کورونه تباہ کیږي زموږ د میندو ماشومان جدا دي لس لس کاله په سوابه کې ختم کیږي ترې مال دغه داسې میندو سره ملاو شو چې یو یو کور نه ټول سړی اوچت کړل شي دا څنګه میندې چې د ماشومې د پوم کلاس کې ور اوچت کړل شي او لس کاله شي ویل چې هغه غیب دی نو تم داسې ظلم یو حد ځي کنه چې هغه
او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شي د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړي نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003
خدای مون اوریدونکو د ډیو ریډیو سره مرګریه منګه نن د پی ټی ایم دغه چې کوم غړي دي په سوابۍ کې دغه نیول شوي دي په دې کې ما تاسو ته وویل چې 15 کلن فیض محمد کاکا هم دی نور هم پکې دي په دغه ایف آی آر کې د اے پی ایس د آرمی پبلک سکول د پیرنټس چې کوم وته یا د مور پلار یو تنظیم چې جوړ شوی دی د هغې بچو چې د هغې بچو د قتل تور پر ریاست لګول شوی دی دغی دغه یو زوریدل پلار فضل خان ډیکیټ چې پاغه هم د ثوابې په دې جلسه کې ایف آی آر شوې ده اگر سره مل مشوې ده فضل خان ډیکیټ سه ستړي مو شه په خیر راغلی
بعد سه ډیر مننه
فضل خان سب د ثوابې تاسو خو یو وکیل یې قانون پوه یې د مشال خان د کیس هم پیروي کوي په نره په کلکه کوي د خپل بچو د قاتل غوښتنه هم کوي په ډېر سلور کال پس ترته سپریم کورټ یو دغه یو چې مهرباني دا وکړه یو جوډیشل کمیشن هم جوړ کو پاغي هم درنه تپوسنه کو خو دا موجوده چې کوم دا سوابي کې څه کسان ونیول شول ستاسو هم پکې نوم دی د علي وزیر هم دی پکې غالباً د محسن داوړ هم دی پکې د منظور پښتین هم دی پکې د دې قانوني حیثیت څه دی
بهرو صاحب دا ډیر عجیب سچویشن دی دا زمونږه بدقسمتی ده چې مونږ په داسې یو معاشره کې اوسېږو په دغسې یو حکومت یا مملکت کې اوسېږو چې کوم کې هغه کسان چې کوم د خپل آئینی قانوني حقوقو لپاره آواز پورته کوي هغه باندې خو بندیزونه لګېدل کېږي، په هغه مقدمات درج کېږي، د هغه آواز بندولو لپاره هر هغه یو حربه استعمالیږي کم چې په مهذب دنیا کې سوکم نه استعمالوي، او هغه خلک چې کم د قانون بیزتی کوي، قانون په خپل لاس کې اخلي، د قانون سره ټوکی کوي، او دا سره هغه طریقې سره کیږي چې د قانون احترام نه کوي، بلکې دا غیب پورې خندا کوي، هغه خلکو تغیپی پروتوکول ملاویږي. ځکه ذکر وکم لکه کيو طرف ته مونږ ګورو د سلور سوا او سلور سلويختو قاتلانو کاسور سلور سلويختو معصومو ځوانانو قاتل راونوار ته وګورئ، هغه سره کوم قسم سلوک شو، هغه رها کړی شو، په نوکرۍ بحال کړی شو، هغه ته ټول مراد حاصل کړی شو. بل طرف ته که احسان الله احسان چې کوم ډیر اوپنلی په سوشل میډیا باندې په ټولې دنیا مخکې د خپل جرمونو قبولی کړی و چې آو دې جرایمو کې مونږ ککړو دا کار مونږ کړی دی، د ملاله یوسفزی باندې حمله هم قبولی ته کړی و، او په زرګونو نور د پاکستانیانو پښتنو په مرګ او په ترخګرۍ واقعاتو کې دا غي قتل قبولی کړی و چې او دا مونږ کړی دی، اعتراف کړی و. زموږ د آرمی پبلک سکول واقع هم په ډیر فخر سره اقبال جرم کړی و چې او دا واقع کې تحریک طالبان ملوث دی، هغه غوندې خلکو ته وی آی پی پروتوکول ملاویدل، د آرمی هډ کوارټر په جی ایچ کیو کې دا غ د یو شیم شاهی مهمان په توګه ملمستیا، د امیر ماویا کم چې د تحریک طالبان او هم یو ډیر سرگرم مشر وو داغه، دا سکتا سو یو شمیر کسانو ګوري اغه سره د پاکستان د امنیت د سلامتی ضامن ادارو رویا اغه سره داغي مرسته اغه سره داغي تعاون، د پرویز مشرف تاسو وګورئ چې کوم د سلور زرا پښتنو ورکرشیوی انسانانو جرم قبول کړو په ډیر فخر باندې، چې او دا سلور زرا کسان مونږه امریکې ته غیر قانوني د آئین او د قانون خلاف ورکړی دي، دغه ټولو کسانو سره ریاست د ریاست دغه ادارې چې نوم یې جی ایچ کیو دی اغه سنگری و یکی، او بل طرف ته کتا سو ګوري د بشری حقوقو دبه د بشری حقوقم لري خبره کوم، دبه د خپل ذاتی حقوقو، د خپل د جون د حقوقو، د خپل د ذاتی د خپل د ویني تپوس کولو والا خلاف احد کندی استعمال ول داغي خلاف ریاستی جبر داغي خلاف مقدمات قائم ول داغي خلاف داغي نه داغي د روزگار راخکل اغي خلاف داغي د جن حقوق ته حاصل ولو کم دربی چې استعمال وی کتا سد نو نه واقع وګوري، د ګلاله اسماعیل واقع وګوري، د سوابای کې زمونږ د پښتون تحفظ مومنت د پاره مرسته کول والا زمونږ د سوابای ملګری کم کې چې تقریبا اته اتیا کال لرونکي فیض محمد کاکا جی، ډاکټر جسیم، ډاکټر مشتاق، ډاکټر داسی کسان چې کم یو د پښتنو د حقوقو د پاره اواز اوچتونکي وي، د حق او انصاف د پاره هغه خلکو سره د غیر قانوني برتاو دا غي نیول، دا غي جیل ته لیږل، دا غي بیزتی کول، دا غي ماشی استحصال کول، دغه ټول خبرې دې طرف ته اشاره کوي چې دا یو ظالم او جابر ریاست دی، دا بالخصوص پښتنو سره ډیر د ظلم ریوی ساتي، د پښتانه د دې ملک باشندگان نګنی دې داسې غنی لکه چې دا پښتانه یو بل وطن باشندگان دي، د یو بل خدای زامن دي، نو مونږ ته خدان کله کړی چې ښکاری چې خدا نه خواسته مونږه د خدای بندگان نه یو یا د ملک باشندگان نه یو. نو دا سی رویه کول ز په ګارانټي سره تاسو پروګرام په توسو سره چیلنج ورکوم دغه ادارو ته، دغه ریاستی ادارو ته، د آئین او د قانون تحفظ چې کم کوي هم عدالت ته، د دې پاکستان اعلی عدالت ته چیلنج ورکوم چې د پی ٹی ایم دا موجوده کومه جلسه چې شوې وه په 12 د اگست د 2014 کال باندې کم خلکې چې کم ایف آئی آر شوې دی، هغه ایف آئی آر کې چې کم کې ګلاله اسماعیل هم او داسې نور یو شمېر د پی ٹی ایم ملګري سره زما هغه ایف آئی آر شوې دی، چې په دغه جلسه کې د یو یو سیکنډ د یو یو منټ ریکارډینګ موجود دی چې مونږه د قانون یا د آئین کومه خلاف ورزي کړې ده. مونږ صرف د خپل قانوني او آئینی حقوق غوښتنه کړې ده، بلکې حقوق خلری خبرې دي، مونږ د خپل ژوند لپاره غوښتنه کړې ده، د خپل آزاد آواز وشتولو لپاره، د خپل هغه شهیدانو لپاره کم زمونږ بچیان، کم زمونږه پلاران، کم مین دی بوری شوی دی، دا غی تپوس غختنم کړی دا دغه ادارونا چې مهربانی وکړي مونږ ته راخکارا کوي چې زمونږ د دې بچو، زمونږ د دې میندو، زمونږ د دې پلارانو قاتلان څوک دي. او د بدقسمتۍ نه بجای د دې نه چې زمونږ د اواز وجد کړی شوی وي، مونږ ته احترام راکړی شوی وي، زمونږ خبرې ته په پارلیمان کې، په قانون، په عدالت کې یو وزن ورکړی شوی وي، او په دې تحقیقات او انکوائریانې شوی وي، نو الټا زمونږ خلاف داسې انتقامي کارویانې چې زمونږ خلاف ایف آئی آرونه، زمونږ خلاف مقدمات، زمونږ خلاف گرفتاریانې، زمونږ معاشي استحصال په مونږ باندې دباو، مونږ باندې پریشر، مونږ باندې هغه دړکې د مرګ، د ژوند، د خودکشو، د هر قسم حربا دا ظالم ریاست استعمال کړی دا او استعمالوي.
وزیر خان صاحب، دغه ته هم راځو او زم چې سلور کاله پس ستاسو یو غوښتنه د کمیشن، اوس په د کمیشن د جوړولو څه فایده وي او تاسو ته تمې سي دي څه په لاس راشي؟ ځکه په دغه ملک خو د کمیشنو چې څه تاریخ دی، نو او بیا دا وایي چې د بېنظیر بوټو چې کله وجلې شوه نو د بلې خوانه یو پوره ټیم رالو لګیا دي په اوبو باندې غځی وینځي چې هر قسمه ثبوت چې دی د منځه یوسي. په دې کې څوک دومره زورور کېدلی شي؟ او
جی
څه فایده به درته دا اوس کمیشن چې جوړ شو څه فایده به وکړي؟
جی بالکل، ستاسو خبره بالکل ٹھیک ده. سلور کاله وشو د یو دوست د سیوا کې چې کم باندې نه صرف پاکستان، نه صرف زویم چې ټول دنیا ډکې دلې و، دغه قسم واقعیا چې کم په تاریخ کې زدا امید لرم او خدای نه خواست کوم چې دا سی واقعیا دی بیا کله مونږی ټول انسانیت لرزولې او دردیدلې و. د دغه قسم واقعي کتا سو وګوري کوم کسانو چې زبوبه مزي مواري قبول کړي و، د هغه ټیم سره کوم آی جی پی او هغه ټیم سره هم هوم سیکرټری او د وفاقي او د صوبای حکومت نور هغه خلق، هغه ته د بدقسمتۍ نه په کار دا و چې د هغه خلاف انکوایری نه شي وي، د هغه خلاف هغه ته سزاګانې ملو شي وي، د هغه پروموشن یو کې هغه له ترکیانی ورکړي، هغه په خخو اوهدو بحال کم. بل طرف ته کو ګوري د دغه واقعي سلور کال پس چې دا کم کس ترکی سره زمونږه د اعلی عدلیه چیف جسټس د دې د پاره یو د جوډیشل کمیشن د اپوینټمنت اعلان وکړو، دغه اعلان د 9 مئی 2018 لکنن 15 میاشتې مخکې دا اعلان کړی و. په پېښور کې د سپریم کورټ رجسٹری برانچ کې دا اعلان کړی و، خو تر اوسه په وای کې دا حکم کړی و چې په 2 میاشتو کې به د دې جوډیشل انکوائری کېږي او رپورٹ په سپریم کورټ داخليږي. هغه 2 میاشتو په ځای 15 میاشتې هم تیرې شوې، هغه جوډیشل کمیشن هم جوړ نه شو، نه دغه انکوائری شوه. او اوس 15 میاشتې پس بیا دوباره یو زبورته للی پپ وایم یا یو خوږی ګولۍ به وایم چې دوباره دا ورکړی شي، چې په شپږو هفتو کې به بیا د های کورټ یو سینیئر جج په دې جوډیشل انکوائریو کې او دا به د رپورټ په سپریم کورټ داخل کړي. د سپریم کورټ د دې جوډیشل انکوائری نه زه په ذاتی تور باندې بالکل مطمئن نه یم، ځکه چې یو خو د پاکستان د عدلیې تاریخ ډیر تور پاتې شوی دی، هیڅ تابناک نه دی پاتې شوی، هیڅ روښانه نه دی پاتې شوی د پاکستان په تاریخ کې. چې څو نم جوډیشل کمیشن نه جوړ شوی دی، کاغې کې موږ د بلدیا کراچی، د ماډل ټاون لاهور، ابتاباد کمیشن، محمود الرحمان کمیشن، د کوئټه د وکیلانو واقعیا او یو شمیر نورې واقعې راوالو، نو دا هغې هیڅ قسم مثبت نتیجه نه ده راغلې. خو د هغې نه باوجود هم زموږ چې کومه غوښتنه وه هغه د څلور کاله مخکې نه وه، خو په کومه طریقه چې د اعلان شو نه دا ډیر زیات زویم چې د شرم افسوس قابل دی، ځکه چې دغه خبره ډیره کلاو د خلکو ته په دې باندې ټوله دنیا یقین لري چې د یو های کورټ جج به هیڅ کلم د پاکستان تاکورترین ادارې چې کمی دي د امنیت او د سالمیت د هغې خلاف په انکوائری ونکړی شي. جنرل راحیل شریف باندې هم زمونږ ګوتې اوچتېږي، داسې د جی ایچ کیو چې کم ذمہ داران دي، پاغیم د سیکورټی انچارج سټیشن کمانډر، د وفاقي او صوبایي حکومت ذمہ دارانو باندې هم، نو آیا دوی دونه توان لري، دونه طاقت لري چې دوی د هغه خلکو خلاف انکوائری وکړي او بیا دې هغې له هم سزا ورکړي؟ دا ناممکنه ده. بل طرف ته که موږ وګورو، موږ ته د دې واقعي نه فوراً بعد چې څنګه طریقې سره وویل شو چې دغه واقعیا کې تحریک طالبان ملوث دي، نو د تحریک طالبان ذمواران خلک دوی سره زما اشاره د احسان الله احسان طرف ته، امیر معاویه طرف ته، هغه دوی سره شاهي مهمانانو په توګه ناست دي، هغې دی عدالت ته نه پیش کوي. د شپږم فروری 2017 نه احسان الله احسان زمونږ آرمی سره، زمونږ د امنیت ادارو سره یو میلمه په تور ناست دی. نو آئین کم دی، قانون کم دی، د قانون مطابق دغه خلک عدالت ته ولې نه پیش کوي؟ د آرمی پبلک سکول په بنیاد باندې د فوجي عدالتونو قیام شوی او په دغه کې توسیع شوی و. د آرمی پبلک سکول هم دغه یو کیس کې چې کم خلک ککړ دي، ملوث دي، او کم یې ډیر په کلک باندې او ډیر په فخر باندې دغه واقعې مواری قبول کړې وه، خو دوی عدالت مخې ته نه راولي، هغې ته خو دوی سزا نه ورکوي. خو صرف او صرف ډرامه بازی او صرف او صرف د پښتون دا وینه تویول، د پښتون سپکاوی، دا د دوی مقصد دی. نو زه د ای پی ایس په واقعې کې بالکل هم هیڅ امید نه لرم. د دې موجوده چې کم سیټ اپ دی د اعلی عدلیه، چې کم چیف جسټس دی زمونږ، هغه صرف د خپل شو آف د پاره، خپل ځان په میډیا کې ان ساتلو د پاره کیمرې ځان پسې ګرځي، خو په عملی توګه باندې داسې یو عمل هم نه کوي. دا هغه چې کومه ډیوټي ده هغه ډیوټي هغه نه کوي. دا هغه ډیوټي بنیادی ده انصاف ورکول، انصاف ورکول، خو هغه انصاف نه ورکوي. هغه صرف ډیم پسې ګرځېدو او پبلک خپل په میډیا کې خپل ځان ان ساتلو د پاره، زه نه پوهېږم چې دا څه قسم ملک مونږ اوسېږو، څه قسم سیستم مونږ سره دی. خو ما ته بالکل چې انصاف نه ښکاري. زه به تورې د یو افیکټي د یو د شهید د پلار د ترخګرۍ د واقعي ښکار شوي کس په تور باندې، د دې ملک یو ادنا شهري په توګه باندې، د قانون یو طالب علم په توګه باندې، د دې ملک یو ادنا شهري په توګه باندې ډیر زیات مایوس یم، ډیر زیات افسوس کوم چې مونږ ته کله کله شرم کیږي چې مونږ د دې بشري د دې ملک حصہ یو.
ډیر مننه کوم،
دا ډیر خراب حالات دي.
ډیر مننه کوم افضل خان وکیل صاحب، خو وختونه درته غواړم او خدای دې ته صبر درکې. یو مبارز سړی خپل مبارزه به تاسو دوامدار لري. ډیر زیات مننه کوم، خوشاله اوسېږي. ګران اوریدونکو، دا د تاسو د ډیو ریډیو سره ملګری زمونږ سره د پښتنو د پښتنې خاورې یو بل مبارز چې هغه یو وتلې پیژندلې نوم هم دی او په ډیوه باندې اورېدلې منلې بلکې پیژندلې غږ دی، ډاکټر سید علم مسعود صاحب سره مل مشوي دی، او ډاکټر سید علم مسعود صاحب باندې هم اف آی آر دی. نو دغې نه پوښتنې کوو چې دوی راته خپل حال وایي. ډاکټر صاحب، ستړي مشئ، په خیر راغلئ.
ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.
ڈاکٹر صاحب ساسن مخ کی را سرا گلال اسماعیل راغلی باغی خبر اکرے بیا فضل خان ایڈوکیٹ سے وکیل سے وہ اگی خبر خود سر لگ برخ بتا سوری دلی میں نن چې دا سواقیا د سوابې ستاسو د جلسې په سر باندې رامسته شوې ده، څنګه وته ګورې په تاسو باندې خوم په دې کې دغه تور دی چې ګندې د ریاست خلاف مو سکړي دي که دا څنګه ده؟
بالکل دغه تور دی، نو په پښتون چې کله خپل حق غواړي، فریاد کوي، چغه کوي چې ته مله حق راکا، نو پاکستان با امدغه وای چې ته دهشتګرد یې، ته ملک دښمنه یې. او په دې نننی واقعا کې خو اوردونکو به کېدی شي خبر نه وي چې زما مت کاکا د شوی اډې د شوی کلی د اته اتیا کاله عمر دی. د جرم صرف دا و چې په جلسه کې په سټیج کې زما او د منظور پښتین سره ناست تقریر کړی دی، نارا خو لګولې نه شي. د دې دواړو سترګو کې دوه میاشتې نه کېږي دننه وینه توی شوې ده، نو دته ستنې لګي، دته اوس خبر هم نه ښکاري. نو هغه یې ونیولو، نو دغه صرف دا ښایي چې د پښتنو ته دا ثابتېږي، انشاءالله پښتنو ته دا اوریدونکو ته دا ثابته شوله چې د پاکستان دا فوج د پښتنو نه دی، دا میډیا د پښتنو نه ده، اوس به عدالت ورته ثابت شي چې دا د پښتنو نه دی. راونوار به ګناو ګرځي، سلیم جعفر چې کم صرف دمکی ورکوي هغه به جیلونه کټي، حیات پرغل چې صرف په دوبۍ کې پوسټونه کړي دي، نارا نشته، جلوس نشته، جلسه کې یو کې شرکت نه دی کړی، هغه ته نور میاشتې څلور میاشتې جیل تېروي. او د هغه په مقابله کې احسان الله احسان اوس فضل خان ایڈوکیٹ وی هغه د دې ملمای ای پی ٹی ایم دغه جلسه کې دا کسان گرفتارول او زمون گرفتارول مونږ هم نشي، خو دا به صرف د ثابتېږي چې پښتنو ته دا ثابت شي چې او د پاکستان د عدالت هم پښتون ته انصاف نه ورکوي. میډیا خو خود نه ورکوي، پارلمان خو خود نه ورکوي، فوجي خو خود نه ورکوي، عدالت هم نه راکوي. نو دې باندې چې پښتون سر خلاص شي، مونږ قربان شو، مونږ جیلونه تیر کړو. فیض احمد کاکا مبارز سړی دی، په دې عمر کې هم دومره حوصلې لري، ولله چې زموږ نه زیاتې.
د فیض احمد کاکا خو خپل پوره تاریخ ته یو د تحریک نوم دی، هغه خو به د جیلونو نه ناشنا هم نه، ځکه چې داسې دور نه راوتی دی، داسې دور کې پاتې شوی دی. و ډاکټر صاحب ستاسو مبارزه چې کومه ده، دې ته خلک په تمه دی، دغه چې کومه دی فیض احمد کاکا که هغه هر څومره په سهالاتو کې بیا خاموشه شي، خو هغه سرنا به لیدلی، ځکه هغه د تحریکونو برخه وه، نو هغه په دې تحریک کې به ژوند ویني. تاسو سره لاره څه ده؟ عدالت ته انصاف نه درکوي، حکومت ترته په داسې نظر ګوري چې لکه د ملک غدار یا یعنی د ملک وفادار نه، د بل چا کسې، د بل چا سړی. ستاسو سره واحده چې کومه لاره پاتې کېږي هغه په دغه خپل ولس دی. په دغه خپل ولس کې څه وینئ؟ په دې ولس کې واقعي د ژوند چې دی اوس پکې راپورته شوی دی، پښتون راپاڅېدلی دی، او که یو دغه دی یو تحریک دی شروع دی، خلک ورسره له جذباتي لګاو دی یا جذباتي ورسره ملګري شوي دي؟
تاسو یې تیرو کې چې دا پښتون کام چې کم دی، دا به چیرې هم مونږ پرې نه وي، دا دومره ننګیالی کام دی. دا بالکل همیشه چې چا میدان ته وردنګلی دي، دا کام دی هغه سره ودرېدلی دی، او زمونږ سره ودرېدلی دی، نور به ودرېږي. په دې کې زمونږ دا دوه درې میاشتې چې کم لږ سستي ده، د هغې مونږ ذمهوار یو، هغې کام ذمهوار نه دی. تاسو د حل لاره تپوس وکړو، نو یو خو دا دی بې شکه چې د ټول ناول خو پښتون کام دی چې دا ادرګي او دا ودرېدلی دی. دویمه دا ده چې د پاکستان د ادارې انصاف نشي راکولی، نو د دنیا پنځه دېرش ملکونو کې مثالونه دي، مثلا جنوبي افریقا کې دی، لاتین امریکا کې دی، آیرلند کې دی، السلواډور کې دی، ډېر ځایونه دي چې په هغه کې دا نمونه ستونزې کام ته ورپېښې وي، لکه څنګه چې پښتون ته په پاکستان کې ورپېښې دي. د پاکستان یو اداره انصاف نشي ورکولی، نو د هغوی سر د پاره د ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن نه جوړ شوي دي. په هغه کې یعنی د رښتیا معلومولو، د رښتیا چې معلوم شي، داسې نه چې د پاکستان بابر احمد به راته معلوم شي، د پاکستان جوډیشل کمیشن یا محمود رحمان کمیشن به راته معلوم شي. نه 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 نه، پاکستان نه، پاکستان پاکه بین الاقوامی با بسرین وی پاکه با پیتلیم او ریاست دی برابر حقوق پاکه با چه کم خلق غیب شوی دی آغا با پخپل رازی آغوی تا با تحفظ ورکره که دنیا میڈیا بیوی پا آغا که چه کم شهیدان شوی دی آغا برازی پا آغا که با دا دیتا پیش که گی چه دہشتگردی پنم سمرا امداد راغ یعنی زمین سرن دے پسمرا خرچ کر زمین ونے دے پسو تو ایک راو دے امداد راغلی ستو دا خرچ پسو او مر سوک شو دا کمیشن من غواڑو پی ٹی ایم ی غواڑی او دے دا کمیشن زمین منزل دے چہ دار اشتیا دے ټول دنیا اومنی دا دے کو متحدہ اومنی دا دے امریکا اومنی دا دے سعودی اومنی دا دے پاکستان اومنی زمین کو ندی مجرمان دا دری دی دا دریت کم دی د په خپل خبره شي ټروت اند ریکنسیلیشن کمیشن نه بغیر زمونږ ستونزې نه حل کیږي.
ډاکټر صاحب یو بل ته مستاسو توجه را ګرځوم. تاسو په سپیک پوری د ډیر وخت نه د تاسو ډیر لوی لوی مبارزه مو کړه او په سپیک باندې پښتانه پوه کړو په دې ملک تاسو आवाज یو غټ आवाज قوي आवाज ثابت شو. ارڅشي د دغه چارواکی وو هغه چې دغه روټ او دغه سمره فائدې هغه چې هر شاته ارزې ته رسولي پښتنو ته لانه دی رسیدلی. خو اوس د دې سپیک نه مشوره غونډه جوړه شوه ځکه پاکستان اوس اریان ناشته د آی ایم ایف نه او د آی ایم ایف د سود پیسې براخلی او هغه باندې به یو خیالي د مدینی ریاست جوړی. نو خو هغه ورته په سیپیک باندې شرایط کې خودل دی شرایطو ته څنګه ګوره او خوشاله ورته چې ستاسو خبره چې کومه ده اوس په نور هم قوی کیږي.
ډیر خوشاله یو بیرو صاحب ډیر زیات خوشاله یم په دې باندې موږ بدایو چې خدای پاکا چې د پښتنو سره چا چا بد عمل وکړو زیاتې ور سره کړې خدای به د مکافات عمل را باندې ووینه دا مکافات عمل دی ان شاء الله تعالی ګوره دا مطالبه مو ما کوله موږ به کوله چې دا مو دې ښکار کړه دا نقش ښکار کړه دا اوس زمونږ په وینا خو نه کړه یو پارټی مر سره ونه درېدل بیا اوس ورته ایم ایف او ایم کی بل اقتصادي تور باندې زمونږ نم جات تبا دي موږ خوشم تبا دي دې په اقتصادي تور باندې دمر تبا دي او رتونکو دې پر دا ارز کوم چې ته سل اربع ڈالر خوب دا کرتا دا پینزد دیرش اربع ڈالر پتہ بندی دی تجارتی خسارا دا دا لس اربع ڈالر دا موجودہ بجٹ نپورا کی گی دا لس اربع ڈالر نو دا سر طول چی کم بچت تی دا دی یولس اربع ڈالر پا دی یولس اربع ڈالر کش پک اربع ڈالر دا دی نیشنل بینک دا کرد آگا سی دا پینز اربع ڈالر شو نو یعنی پا دا بندی یو نیم سل اربع ڈالر نا زیاد پیسی دی پا دا سر پا کور کی پینز اربع ڈالر دی او دی پا افغانستان کم گوتی وی دی پا خونم نپری دی دی پا لوکم نپری دی دی سندیم نپری دی دی سی پی کیمرا نه یوړو انصافم پکې نه راځي نو خدای دې هغه هغه مکافات عمل رمضان ویني چې څه زموږ سره سی پی کې سره تړاو کړو یعنی وعده وکړه اعلان شو اتفاق شو او سی پی شو سی پی ټولی په بډه کو د لاهور ته یوړو نو دې هغه دا دې ګیر دې پټ پټ ګیر دې نړۍ ته ګیر دې دنیا ته ښکار دې دا ګردو ته پناه ورکړي دا په دنیا ټول دنیا ته ځي
ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب د وخت را کولو سره د دومره مصروفیات او زمونږ د ډیوی او ریډونکو ته د خپل خوږی او قیمتي خبرې سره شریکو ډیر مننه خوشاله راته اوسئ
ډیر مننه
ګران ریډونکو زمونږ میلمانه تاسو اوریدل نن د پښتنو په خپل منځ کې په خپل خاور چې کوم تحریک راپورته شوی دی د پی ټی ایم په نوم باندې یا د پښتون ژغورنې غورځنګ د هغې فعالین یا د هغې چې کوم غړي دي هغه نیول شوي دي یوه پکې ګلالۍ اسماعیل هم وه چې هغه څنګه د لندن نه راورسېده نو د اسلام آباد په ایرپورټ باندې ونیوله اته ساعته یا اته ګنټې هغه په بند کې وساتله بیا یې په شخصي ضمانت باندې پرېښودې ده هغې سره چې وختي زموږ خبرې کېدې وي سبا له بیا موږ رسمي طور د عدالت نه بیل بفور اډس چې توی د نیولو نه مخکې ضمانت هغه به اخلو د غنور چې کوم د پی ټی ایم غړي دي کې یو فیض محمد کاکا دی چې فضل خان ایڈوکیټ صاحب او ډاکټر سید عالم مسعود سیب ویل هغه د اته اتیا کلن دی، دغه عمر اته اتیا کاله دی، هغه هم ورسره نیولی دی. زمونږ د خبرونې وخت دلته سر ته ورسېدو. زه زما همکار ارشد علي ستاسو نجات غواړو په مخه مخه شو.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې واورېدې، دا د میلمنو خپل نظر وو. دا د وایس آف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.